تاسو دا خبرونه د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اورئ. درنو اوریدونکو، دا زموږ درهمه پښتو خپرونه ده او په دې خپرونه کې موږ لومړی خبرونه لرو، د خبرونو وروسته رپورټونه دي، او د هغې وروسته د آشنا ژغ پروګرام چې له مخې ثبت شوی دی هغه به تاسو ته وړاندې کړو. خو لطفا خپرونې ته زنګ مه وهئ، ځکه چې دا خپرونه له مخې ثبت شوې ده. او اوس د خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې پر سر عمومي اجماع رامنځته شوی ده. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سفیر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو اوزو د یوې کرسۍ کېدو په اړه پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې. د هند پر پوځي مرکز برید شوی او 12 سرتیري وژل شوي دي. د نیویارک د ښار د ایالت والي اندري کومو نن سهار په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په نیویارک کې شوې چاودنه تروریستي پیښه وه. او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا سفیر سمانتا پاور د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان د خبرو په وړاندې کلک غبرګون ښودلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې پر سر عمومي اجماع رامنځته شوې ده، او دا موافقه به په روان هوننګ کې لاسلیک شي. له بلې خوا د افغانستان اجرایه ریاست هم دا تایید کړي چې د حکومت په کچه ټولې خواوې له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د لاسلیک پر سر سلا شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سفیر دانش وایي چې د ټاکنو په نوي قانون کې د ولایتونو د ټاکنیزو اوزو د یوې کرسۍ کېدو په اړه پرېکړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال له دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې یو اعلامیه خپره شوې چې پکې ویل شوي چې د ټاک کرسۍ یا په ولایتونو کې د ټاکنیزو اوزو د ویشلو مسلې زیاتې تخنیکي او حقوقي بحث ته اړتیا درلوده، نو په دې خاطر کابینې پرېکړه کړې چې د ټاکنو په قانون کې به په دې هکله بشپړ صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي. د هند پر یو پوځي مرکز باندې برید کې 12 سرتیري وژل شوي دي او د 20 څخه زیات ټپیان شوي دي. برید د یکشنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شوی. هندي پولیس چارواکي وایي چې د هند پوځي کمپ ته پاکستان سره د لانجمنې پولې تر څنګ موقعیت درلود، او د یکشنبې په سهار نامعلوم وسلوال دغه کمپ ته ورننوتل او ډزې پیل کړې. برید کوونکو لاسي بمونو ګزارونه هم کول. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کمیډلی نه دی قبول کړی. د نیویارک پولیسو د خلکو څخه غوښتي چې د شنبې په شپه ناوخته چې کومه چاودنه سوې وه او 19 کسان پکې ټپیان شول، د هغې په اړه د معلومات د چارواکو سره شریک کړي. چارواکو دا یو قصدي امر بللی. بله خوا، د نیویارک والي اندري کومو د یکشنبې په سهار په یو خبري کانفرنس کې دغه پیښه یو تروریستي عمل بللی دی، او وی ویل چې دغه د تروریزم نړیوال په دغه پیښه کې د تروریزم نړیوال کوم ثبوت نشته. د نیویارک ښاروال بیا دغه چاودنه ارادي بیان کړي. دغه راز د امریکا چارواکو سر پولیس او د ملي ګارډ ځواکونه د ښار عمومي ترانسپورټي سیستم او په نورو ځایو کې د احتیاط لپاره په ګزمو بوخ کړي دي. هغه وویل چې چاودنې له امله چې کوم 90 کسان ټپیان شوي دي هغه اوس د روغتونو څخه فارغ کړل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه وکړه. غونډه په دې وه چې معلومه کړي چې د امریکا په لاس د سوریې د حکومتي ځواکونو باندې چې کومه بمباري سوې وه په هغې باندې غور او خبرې وسي. که دا خبره تایید شي، نو دا به د بشر اسد پر ځواکونو باندې د امریکا لومړی برید وي چې د دې هېواد په 15 کلنه جګړه کې ترسره شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور په نیویارک کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د بیان د خبرو په وړاندې کلک غبرګون وښود چې په دې اړه یې د تشریحاتو غوښتنه کوله، او پوښتلې چې آیا دا د داعش سره د امریکا عمدي مرسته وه او که د دې هېواد بله پوځي په تیروتنه. سمانتا پاور وویل دا د باور نه ده. هغې وویل دا د داعش په لاس چې د داعش په لاس د امریکا اتباعو سرونه پرې کېږي. امریکایان د داعش په وړاندې د 18 هېوادونو د ائتلاف مشري کوي چې له منځه یوسي، او د امریکا د مبارزې په نتیجه کې د داعش 40% نیول شوي سیمې د لاسه ورکړي. دا د امریکایانو کومه لوبه نه ده، بلکې جدي مسله ده. سفیر وویل د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان دي په دې خبرې خجالت وباسي. پاکستاني پولیس وایي چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو د پېښور ښار په څنډه کې 3 پوځیان وژلي دي. راپورونه وایي چې دغه پوځیان په یو وین موټر کې روان ول چې وسلوالو برید پرې وکړه. د پاکستاني طالبانو سره بیلې سوي یوې ډلې جمعیت الحرار د دې برید مسؤلیت منلی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي او اصلي علت یې د جګړې دوام، بې وزلي، تاوتریخوالی او اجباري ودونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ لمانځي چې یو شمېر کسان د سیاسي لیدلورو دپاره په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه کوي، چې د امنیتي ارګانونو په وینا د پوځیانو په پرتله پکې زیات شمېر ملکیانو ته زیان رسیږي. وحیدالله فیضي په دې اکله رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ځان وژنو پیښو شمېر زیات شوی، که څه هم د عامې روغتیا وزارت کره شمېره په واک کې نه لري، خو وایي چې د ځان سوځونه او تسمماتو پیښو ته په کتو سره د پخوا په پرتله د ځان وژنې پیښې د هیواد په کچه زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت نن د ځان وژنې د وقایې نړیواله ورځ هم ولمانځله.
معلومات حاصل از راپور جهانی وقایع،
هغه راپور چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په 2014 کال کې خپور شو، پکې راغلی چې په 2012 کال کې 215 کسانو په افغانستان کې ځان وژنه کړې، چې 463 ښځې او 520 نارینه دي.
په افغانستان کې روانه جګړه بې وزلي، ژور خفګان، تاوتریخوالی او داسې نور هغه څه دي چې د ځان وژنو پیښو شمېر زیات کړی دی.
بې وزلي، کمزوری اقتصاد، کورنۍ تاوتریخوالی د دغو پیښو مهم لاملونه دي چې دا مهال په افغانستان کې یو دود ګرځېدلی. د ښځو اجباري ودونه او داسې مېرمنې هم شته چې په کورنۍ کې د خواښې او خاوند لخوا پرې تاوتریخوالی کېږي.
د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې د نارینه په پرتله د ښځو د ځان وژنو پیښو شمېر زیات دی، چې ډېری مېرمنې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې عمر لري. سیما یو له هغو مېرمنو څخه ده چې درې ځلې د ځان وژنې هوډ کړی دی.
زما خاوند چرس خل، بیا یې تاریاک، او له هغې وروسته یې پوډر څخل. موږ ته یې خرڅ نه راوړو، بیا یې وهلم. شپږ اولادونه مې دي، کاغذونه راټولوي، د سره مې ژوند کوو. مجبوره شوم چې یو ځل مې د موږکانو دوا وخوړله، بل ځل مې خیښه، او یو ځل مې د ځان وژنې هڅه هم وکړه.
افغانستان یو له هغو اسلامي هیوادونو څخه ده چې ځان وژنه پکې منع ده. دینی عالمان وایي چې هر ځان وژنه په قتل کې حسابېږي.
هر کسی که در وجود خودش تعرض میکنه،
هر څوک چې په ځان برید کوي، دا له شرک څخه وروسته لویه ګناه ده. دا د اسلام ټول علماو ترمنځ مشهوره مسله ده.
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ټولنیزو ستونزو له کبله ځان وژنه کوي، خو داسې کسان هم شته چې د سیاسي لیدلورو لپاره ترهګریز بدون ترسره کوي او ځان وژنه کوي. امنیتي ارګانونه هم په دې باور دي چې دغه راز بریدونه کې د پوځیانو په پرتله ملکی کسان وژل کېږي.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې اند چې په افغانستان کې یو شمېر هیوادونه د خپلو سیاسي هدفونو لپاره له ځانمرګو بریدونو څخه کار اخلي.
منطقه د استخباراتو او نړیوال استخباراتو یو برنامه ده لپاره چې د خپل اهداف ته غوړ د رسیدو لپاره دین استفاده وکړي. د مختلفه بڼه ورته غوړ کلب یو بخش کې یو رنگ ورتور کوي، بل بخش کې بل رنگ ورتور کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کلونو په پرتله د ځانمرګو بریدونو له زیاتېدو سره د وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو شمېر هم زیات شوی دی، چې دا په اوږد مهال کې د اندېښنې وړ خبره ده. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په بغلان کې عالمانو د حزب تحریر په نامه د یوې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګلرحیم یزمانی پاکله رپورټ لګوي.
په بغلان کې تقریبا 100 تنو دینی عالمانو په یو غونډه کې د حزب تحریر په نامه د یوې ډلې کارونه د اسلام خلاف وګڼل او زیاته کړه چې دوی ځوانان لاقیدې اړوي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان پوهنتون کې د حزب تحریر فعالیتونه زیات شوي دي. دغو عالمانو دا هم ویل چې که دغه ګوند مخه ونه نیول شي، د ټولنې بې تعلیمه ځوانان د خپلو عقیدو پر خلاف روزي او د حکومت پر ضد مبارزې ته پاروي. د مفتي محمد نسیم حبیب په مشرۍ یو شمېر دینی علما ویل چې د حزب تحریر غړي ځوانان د موجوده نظام پر وړاندې جګړې او مخالفتونو ته هڅوي. دوی زیاتوله چې دغه ډله د مذهبونو ترمنځ کرکه راپاروي او محصلین د دولت پر خلاف روزي. په شمال ختیځ زون کې د حزب تحریر فعالیتونه اکثر په پونتونونو کې کیږي، چې کېدای شي یو زیات شمېر ځوانان یې طرفدار کړي وي. مولوی محمد مومین د خپلې جوړې کړې غونډې په اړه داسې ویل: